ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
جانوری دنګو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نندنه هیورز 2019 کال د اپریل د میاشتې د 13 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو په دې خبرونه کې خبرو خلاول سرټکی
په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو څرګندونو کلک تنقید د عمران خان سیاسي مخالفینو له هغه غوښتي چې قومي اسمبلی ته د خپلو خبرو وضاحت ورکړي هینا ربانی که هر وایي اندېښمنه ده چې هیواد اوس د خلکو د خندا ګرځېدلی دی او د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خرمدستګیر په دې اړه بیا داسې وایي
انہوں نے فرمایا آئی نو ایران ہیز سفرڈ فرام ٹیررزم فرام گروپس آپریٹنگ فرام ود ان پاکستان یہ بہت ہی خطرناک اعترافات ہیں
په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو روان عمل په وخت سیمینه راغلي رپورټونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو په سیمو کې نږدې 500 ماشومان د پولیو وایرس وهلي او پاکستانی پولیس وایي په پیښور کې پروند د پولیو پر ضد د دروغ پروپاګاندا خورولو کې ککړ کسانې نیولې دي
او داعش په سریلانکا کې د روسیو خنړیو چاودنو پړه پر غاړه واخیسته د سریلانکا چارواکي وایي دا بریدونه په نیوزیلند کې پر جمعاتونو باندې د حملو په غچ کې ترسره شوي په پاکستان کې به د سریلانکا د بریدونو په اړه د مذهبي لږکیو غبرګون هم واوري
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
پس له هغه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته په دوره کې دا اقرار وکړ چې د ترهګرو په تیرو وختونو کې د پاکستان د خاورې نه پر ایران حملې کړې دي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عمران خان سیاسي مخالفینو د هغه پر دغو څرګندونو کلک تنقیدونه شروع کړل د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی خرم نواز وویل چې هیڅ کوم بل وزیر اعظم تر اوسه په یوې پردی خاورې کې داسې یو اقرار نه دی کړی هغه وویل یوه ورځ مخکې د عمران خان له خبرو د پاکستان خارجه وزارت بیان جاری کړ او وی ویل چې ترهګر له ایران نه پاکستان ته داخل شوي او په بلوچستان کې فعالیت کوي خرم نواز یاته کړه چې مخالف ګوند پر عمران خان د غدر الزام نه لګوي مګر عمران خان باید قومي اسمبلی ته ورشي او د خپلو خبرو وضاحت ورکړي د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي هینا ربانی کهر چې په خپل یو وخت د خارجه چارو وزیره وویل چې دا چې ګوري ملک د خلکو د خندا وړ ګرځي نو پاکستان ته اندېښمنه ده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری بیا د عمران خان دفاع وکړه ویل چې د هغه خبرې غلط اخیستل شوې دي
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس افسر عمران نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دی خو په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه نوي پیخي مخې ته راغلي دي نصیر کاکړ نه پیلن تفصیل اورو
د روغتیا چارواکي وایي د پولیو دا کیسونه په بنو او شمالي وزیرستان کې رامنځته شوي او له دې سره سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر اتو ته رسیدلی دی چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې دي بلې لور په بنو کې پولیس وایي نن د جومیل تانې په حدودو کې د پولیو د ډلې یو ساتونکی پولیس افسر وسلوالو په ډزو وژل دي خو تر دې اوس مهاله چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی په عین وخت کې په پېښور کې پولیس وایي هغه تن یې نیولی چې په یوه ویډیو کې د پولیو د څاڅکو په ضد د دروغو تبلیغات کول ډاکټرانو دا هم پخلی کړی چې د پولیو له څاڅکو څخه څوک نه دی ناروغه سوی او دا یوه منفي ډرامه وه د پولیو ضد کمپاین لپاره د وزیر اعظم عمران خان مرستیال بابر بناتا ویلي چې د منفي تبلیغاتو له امله د پولیو ضد کمپاین په ټپه درېدلی هغه ویلي دولس کسان نیول سوي چې پر ضد یې مقدمې لیکل سوي دي
بلخوا د افغانستان د صحت وزارت وایي په هلمند او اورزګان ولایتونو کې د پولیو درې کیسونه رپورټ شوي دوی وایي د ملک په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو کور په کور د پولیو کمپین مخالفت کوو ځکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي په جمعتونو کې ورکړی کېدی
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې یو خبر پاڼه ترلاسه شوې چې په کې د تحریک طالبان پاکستان له اړخه پولیس د علاقې مشرانو ژورنالیستانو او د پولیو کارکونکو ته ګواښ شوی دی د ګول یادو شمې پور سر لاس شوی خبر پانه کې ول شوی چې د مسجد سب ډیویژن څخه دی پولیس ووځي غنی په درې ورځو کې به خپل انجام وویني. په خبر پانه کې ګواښ شوی چې د عمران خان جلسې ور د عمران خان جلسې ته د خلک ندي او کوم شان ولاړ د اسلام خلاف کار کوي. ټاکل شوی چې سبا د شروع یا چهارشنبه پر ورځ عمران خان د وانه سفر وکړي. د وانه انتظامی منلی چې دا خبر پانه ترلاسه شوی خو وایي دا پخلی نشي کولی چې دا طالبانو خبره کړي یا په شای کوم د ویرې خورولو سازش دی. او د طالبانو د محمد خراسانی په نوم ویاند ویلي دغه خبر پانه جعلی ده.
پاکستان کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل او د کرت هیواد نه د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو استاسو د پنجاب بار کونسل د ذیلي تنظیم حق قرارداد په کلک رد کړی چې پکې د سپریم کورټ د جج جسټیس قاضي فایز عیسا د څوکۍ نه لري کول غوښتنه شوې وه. یاد دی د مذهبي تندرو ډلې تحریکې لبیک لخوا د فیض آباد پر لټ په حق لا د اسخود نوټیس پریکړه د سپریم کورټ جج جسټیس قاضي فایز عیسا لیکلې وه او په دغه پریکړه کې د دفاع د وزارت د لارې د وسلوالو ځواکونو د وسلبند ځواکونو د مشرانو نه غوښتنه شوې وه چې هغوی دې د هغو ماتحت افسرانو خلاف کاروایی وکړي چې د خپل ګوند د سرغړونې په ترڅ کې په سیاسي چارو کې مداخلت کړې ده. او د پاکستان د تعلیم فقی وزیر شفقت محمود وای حکومت په یو مرکزی تعلیمی پالیسی باندې کار روان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر دیو سره خبرو په وخت ویلی د ټولو صوبونو د تعلیم وزیرانو په ټول ملک کې د یو شان تعلیمی پالیسی په حق لا جوړ کړی شوی کانفرنس کې برخه واغسته. د تعلیم وزیر زیاته کړه د یو شان یا یونیفارم تعلیمی پالیسی د لاندې به په ټولو سکولونو کې امتحانونه په یو وخت کې دی شی او راتلونکو 15 کالو کې به ټول سبقونه د انګریزي ژبې نه اردو ژبې ته راوړل شي. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي دا اتلسم آئینی ترمیم تر مخه تعلیم د هرې صوبې خپل اختیار کې راځي او کچرې وفاق په دې کې لاسوهنه کوي نو دا غیر آئینی قدم دی.
او اوس هم د افغانستان په لور روس اعلان کړی چې په راتلونکي پنځشنبه یا زیارت ورځ به په مسکو کې د افغان سولې په اړه د روس، امریکا او چین د اساسو دوهمه درې اړخیزه ناسته ترسره شي. برپلو د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته خپل اوومه دوره پیل کړې ده او ټاکل شوی چې بیا به هم له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی. نور جزئیات له نوشیروان قلندر په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو خبرې شوی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې سفر کې چې د اپریل د 28 نیټه نه به پیل کیږي او تر مئی د میاشتې تر 11 نیټه پورې به دوام لري، ښاغلی خلیلزاد به په افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روس او برتانیا کې د دغه سفرونو په وخت چارواکو سره ویني. دا د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد اووم سفر دی او د طالبانو سره به شپږمه لیدنه کتنه وي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په کابل کې به ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو سره مشورې کوي چې ټولې غاړې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي او د دې په نتیجه کې د سولې یوې پریکړې ته ورسي. تیره ورځ د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د بین الافغاني غونډې ځنډېدو په سر یې ورسره خفګان ښودلی و. افغان حکومت ویلي دي د قطر کانفرنس لپاره د حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو او د نورو بیلابیلو مدني ټولنو له استازو نه د 2500 کسانو نوملړ قطر ته لیږلی و، خو دغه نوملړ باندې طالبانو هم اختلاف څرګند کړ او قطر هم نه منلی. اگر چې قطر یو دویم فهرست ترتیب کړی و، خو افغان حکومت په دغه ګام غبرګون څرګند کړی و.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د داعش ډلې نن د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په سریلانکا کې د یک شنبه یا اتوار ورځ خونړۍ چاودنې د دوی کار و. په دې چاودنو کې د عیسایانو د ایستر په ورځ چې وشو څو بیلابیلو کلیساګانو او هوټلونو کې له 300 زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د داعش ډلې اعماق نومې خبري ایجنسۍ پرته له دې چې کوم شواهد وړاندې کړي خبر ورکړ چې د دغو بریدونو تر شا د داعش ډلې لاس و. بل پلو د سریلانکا د دفاع وزیر نن د غیواد پارلمان ته وویل هغو کسانو چې په سریلانکا کې د ایسټر ورځې بریدونه ترسره کړي هدف یې د هغو بریدونو غچ یا بدل اخیستل و چې تیره میاشت د نیوزیلند پر دوو جماعتونو شوي وو او پکې نږدې 500 مسلمانان ووژل شول. خو د سریلانکا دغه چارواکي دا جزئیات وړاندې نه کړل چې د کومو شواهدو له مخې د دوی څېړنې دغې نتیجې ته رسیدلې دي.
په هندستان کې د عمومي انتخاباتو دریمه مرحله روانه ده او نن د نهې په ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د لکونو نورو خلکو سره خپل ووټ اچولی. په دې مرحله کې به د 13 ریاستونو او 2 وفاقي کنټرول لاندې علاقو کې 1.3 میلیونه اهل ووټران خپله رایه ورکوي. وزیر اعظم مودي خپل پلرني کلي ګجرات کې د خپل مور سره یو ځای د ووټ مرکز ته لاړو او رایه ورکړه. د بھارتیا جنتا پارټۍ مشر خپل انتخابي کمپین د قومي سلامتیا او ترهګرۍ پر ضد جنگ په بنیاد ترتیب کړی و، خو د مخالفه کانګرس پارٹی لخوا د ډیرو نیوکو چیلنجونو سره هم مخ وو.
او روسي خبر دا چې چین د امریکا پر هغې فیصلې غوسه ښودلې چې وایي له ایران څخه په تیل اخیستونکو هیوادونو به پابندي ولګوي. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه سیو فیصله کولی شي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات کړي او د انرژي نړیوال مارکیټ هم له بحران سره مخ کړي، خو سعودي عرب د امریکا د فیصلې هرکلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ستړي مشه په خیر راغلی دا وی ډیور ریډیو دا او تاسو زموږه له واشنگتن ډي سي ناوري او سم راځو بشپړو تفصيلي رپورټونو ته. په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په وروستیو سرګندونو باندې کلک تنقیدونه را برسیره شوې دي. د عمران خان سیاسي مخالفینو لږه غوښتي چې قومي اسمبلی ته د خپلو خبرو وضاحت ورکړي. هنار باندې کار وایي چې هغه اندېښمنه ده هیواد یې اوس د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی دی. نور جزئیات له اورنګزیب څخه په دغه رپورټ کې واوري.
دا قومی اسمبلی غونډه کې د مسلم لیگ نواز سره تعلق لرونکي خورم دستګیر ویلي دي. تر اوسه پورې یو پاکستانی وزیر اعظم هم په بل یو هیواد کې دغه شان بیان نه دی ورکړی چې پاکستان نه تر هغه ډلې د بل هیواد پر ضد کاروای کوي. او د وزیر اعظم عمران خان د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان خارجه وزیر دا بیان راغلی وو چې ایران نه راغلی تر هغه بلوچستان صوبه کې کاروای کوي. خورم دستګیر وویل
یہ بہت ہی خطرناک اعترافات ہیں، اس پہ ہماری رائے جو بھی ہو لیکن وزیراعظم کے یہ اعتراف جو ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کیا ہے.
دوی وی عمران خان وی چې ایران د هغه ترهګر ډلو کاروایونو متاثر شوی دی چې پاکستان زمکه باندې وجود لري. دا یو خطرناک اعتراف دی او عمران خان دی پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. ایرانی صدر حسن روحانی سره گډ خبری کانفرنس کې عمران خان دا بیان په داسې ټکو کې ورکړی وو.
Iran has suffered from terrorism which are from groups operating from within Pakistan.
Imran Khan wai ma ta maluma da Iran da agha tarahgar dalo karawayan mutasara shwe de che Pakistan ke wujood lari aw da dono hewadun ta pakar di che pa yo bal pa de khabara aitbar ukri che tarahgar dalo ta با د یو بل پر ضد استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستان پیپلز کون لخوا قومي اسمبلی غړی او پخوانی خارجه وزیر هند ربا نکر هم ویلي دي چې وړاندې به چې شاده سي خبره کوله چې خپل هیواد دې ټیک کړی شي نو هغه هیواد دښمن وګرځولی شو. اوس وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان ځمکه د ایران پر ضد استعمالیږي او داسې بیان د پاکستان سره خندا ده. هند ربا نکر د عمران خان په هغه بیان هم تنقید کړی دی چې ګنې جاپان او جرمني ګاونډي هیوادونه دي. دوی وایي عمران خان نه د جغرافیې نه خبر دی او نه تاریخ نه.
اینڈ جیوگرافی ٹیلز اس کہ جاپان ایسٹ ایشیا میں ہے، جرمنی یورپ میں ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ دونوں نیبرز ہیں. پرائم منسٹر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ورلڈ وار 2 میں وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں تھے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ ایڈورسریز تھے. یہ پورے پاکستان کے اوپر ایک لافنگ سٹاک بنا دیتے ہیں پاکستانی ملک کو.
ہم پر ایران کے عمران خان ویلی وو چے دویم جنگ عظیم کے جرمنی اور جاپان یو بل پر ضد جنگ دلی وو اور اس تو پر شریک پلو بیا ایک کارخانے او لگا ولے. خو په حقیقت کې جرمنی او جاپان دویم جنگ عظیم کې ملګری وو او جاپان مشرقي ایشیای او جرمنی اروپای هیواد دی. وزیر اعظم په دې بیان په ټویټر هم تنقید روان دی او پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې زموږ وزیر اعظم وایي چې جرمنی او جاپان شریک پوله لري او داسې د شرم کار ځکه کېږي چې تاسو هغه خلک حکومت ته راوست دي چې هغوی به کرکټ کولو. بلخوا حکومتي وزیر شیری مزار وایي وزیر اعظم عمران خان جاپان پر ځای فرانس ویل غوښتل خو د غلطۍ نه د جاپان نوم واغستو.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. تاسو رپورټ واوریدو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د ایران په سفر تللی، هلته کې دا خبره کړې ده چې ایران کې کومه ترهګري شوې ده، نو د هغې پر شا هغه ډلې لاس لري چې په پاکستان کې موجودې دي. نو آیا دا خبره د پاکستان وزیر اعظم چې کومه کړې ده، په دې باندې مخالفه ګوندونو هم ډېر زیات خبرګون ښودلی دی، څومره حقیقت لري، څومره اهمیت لري؟ په دې باندې پیر زبر شاه سه موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، خبري ورسره کوو. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
د پاکستان وزیر اعظم خبره تاسو ته سخت کاری پرشتہ کې دومره غټه یا خطرناکه خبره ده چې څومره اپوزیشن په دې باندې ریاکشن خوډلې؟
جی، خطرناکه خبره خو په دې سنس کې ده چې دا د وزیر اعظم چې ټول غټ ټول غټ یو عہده ده په پاکستان کې پارلماني سیستم کې، او هغه خبره کوي چې کوم څو ورځې وړاندې ایران په خپل ویلیو چې مونږ به کفرس کا پاکستان ګامونه وانه خستل، نو مونږ ور اوړو په پوله او په خپل به کاروایي کوو. نو یو قسم چې کوم ایران ویل او په دین ایران علاوه چې نور چا ویل، او هغه خبره ده کنفرم کړی ده. او بیا چې لکه بل چا چې ویلې دومره اثر به نه خورده، وزیر اعظم دی او په ایران کې په غزي کې چې د تلم په دې خبره و چې تر هر غریب ټوله غټه مسله ده، او د دام ویلې دی چې ایران په بلوچستان کې چې څه شوي دي، دا نږدې وخت کې هغه هم ایران په کې ملوث خو بارل دا منل چې دا پاکستان د خاور نه کېدل، او په داسې ټایم چې ټوله دنیا پاکستان باندې نیوکه کوي یا پاکستان باندې تور لګی چې د خاوره نه تر ایران بلکې د هند افغانستان کې هم استعمالیږي، نو دا ډیر هغه خبره ده. او دا اول ځل نه دی چې عمران خان یې کوي، دین سورز وړاندې دا خبره هم کړې و چې کوم د ترګه ډلې دي دا پاکستانی فوج جوړ کړی دي. نو دا دوم ځل شو چې د خلې نه د مرغټه خبره راوځي، او بیا په بهر ملک کې ایران کې چې ناستو دا خبره ومنله. نو چې کوم اپوزیشن ریاکشن دی هغه هم په ځای دی، او په داسې ټایم چې پاکستان باندې سیاسي سفارتي دباو دی، او په داسې ټایم چې دلته ایف ای ٹی ایف والا لګیا دي، او اوس خدا خورم دستګیر چې کوم دی د پی ایم ایل این والا، هغه خدام ویلي دي چې کوم بیل آؤټ دی د آی ایم ایف والا، هغه دوی تړلی دی ایف ای ٹی ایف سره، چې کوم ایف ای ٹی ایف سره دوی ته وایي. نو ایف ای ٹی ایف به ما نه دی خیال چې داسې سخه رپورټ به ورکړي، هغه نه پس چې عمران خان په خولې نه واورېدل، او هغه نه په خپله خولې اوس واورېدل چې واقعي مونږ په خاوره استعمالیږي لګیا دي ترهګرۍ کې، نو دا به پاکستان لا مشکلات نور هم زیات کړي.
یو بل خبره تاسو هم وکړه چې پاکستان وزیر اعظم په دویم ځل دغه خبره کړې ده، آیا دا خبره په دې وخت کې کول تاسو ته سخت کاری؟ مخکې نواز شریف یا د ډان لیکس خبره چې راځي، نو په هغه وخت کې چې همدغه شانت د پخوانی وزیر اعظم د خلې نه خبره وته، نو هغه لری کړی شو، کور ته ولېګلی شو. خو اوس که د عمران خان دا خبره کوي، نو آیا د پاکستان فوز او حکومت په یو نظر تاسو ته ښکاري چې اوس دا خبره دومره غټه نه ښکاري او مخکې به غټه ښکاري ده؟
نو بالکل اوس خدا سے دے چی یو خو دیکھے دو خبر کے دیش، یو خو کے دیشی چی عمران خان دا خبر کئی، او فوج ہم خبر وی دینا چی دا خبر بدی کئی، او دنیا تا دا خودل غواری ولی چی دنیا ٹھولا خبر دا چی پاکستانی فوج دا کول دا سی گروپ نے جوڑ کری دی، او اغی پالنا کئی اغی مرستہ کئی، نو هغه خو کار خبره ټول دنیا ته پته وا. او چې دا وزیر اعظم وایي، نو یو قسم دنیا ته دا میسج هم ځي چې اوس لکه کې دی شي فوج هغه پالیسی بدله کړې ده، او یو بل طرف ته یو خدا وجه کې دی شي دوه مده کې دی شي چې عمران خان دې بس خبره وکي او ډیر سوچ پې نه کوي، لکه څنګه د دا بل خبره وکړه چې جاپان او چې کوم جرمني دی دا بارڈر ملکونه دي سره په یو بل بارڈر باندې کارخانه ولګولې جنگ نه پس، نو لکه جاپان سره ته او جرمني سره ته یو په ایشیا کې بل په یورپ کې، نو کا تناظر کې وګورو نه کېدی شي د اسې خلې نه خبره وزي او سوچ رستو پکې کوي. خو بهرال په دواړو کې سنو کې خبره داد چې پاکستان باندې حکومت نیوکه کېدل او تورونه په کوم په لګي لګیا دي، هغه عمران خان کنفرم کړی دی، او دا دواړه تورونه چې پاکستان فوج دا ترهګر پیدا کوي، دا هندم دا وای، افغانستان هم دا وای، خپل پاکستانیان دا وای، پی ٹی ایم دا وای، او دوم خبره دا چې ایران کوم خبره کړی و چې مون پاکستان خاوره استعمالیږي او مونږ عملیات کو اغه هم کنفرم کړه. نو په دوه صورتونو کې پاکستان چې کوم دریز دی چې مونږ اوس مونږ په خاوره نه استعمال د مخکې به چې خلکو ته څنګه تاسو ډان لیکس خبره وکړه. نواز شریف هم دغه خبره ورته کړې وه فوج ته چې تاسو خپل لار ټیک کوي کنی مونږ به یوازې کیږو معاشي طور به هم خرابیږو او سیاسي طور سفارتي طور. نو مکه خبره روانه ده هغه عمران خان کوي خو چونکې عمران خان داسې ښکاري چې لکه فوج ورسره مرسته ده او فوج سره بله لار نشته چې دی لرې کې بل څوک راولي په دې ټایم. نو ما په خیال دوی به ورسره څه وخت یې رہی.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
په همدې وخت کې په پېښور کې پولیسو ویلي دي چې څومره د مخکې چې په حیات آباد کې د پولیسو او د وسلوالو توندلارو ترمنځ کومه نښته شوې وه دغه په تړاو یې اوس یو داسې کس نیولی دی چې هغه غوښتل ځانمرګي بریدونه وکړي او ګنې د افغانستان نه پېښور ته راوړل شوی و او د حیات آباد په هغه وسلوالې نښته کې زخمي شوی و. پولیس د خلې نه وایي چې غنی توندلارو ځانمرګي برید کوونکی د دغه ودانۍ په لاندنی برخه کې یا په بیسمنت کې ساتلی و. خو بل پلو داسې راپورونه هم شته چې غنی پولیسو د حیات آباد په نښته کې بیګنا کسان وژلي دي. په دې حقله نور جزئیات به له عبدالرزاق نه په دې رپورت کې وو.
پېښور پولیس لائن کې خبري غونډې ته خپل وینا کې د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن وینا وا چې حیات آباد پېښه کې وجل شوی وسلوال دین اړوند هم د ترهګرې په واقعیاتو کې ککړو. های کورٹ معزز جج جسٹس ایوب خان کله چې هغه د فروری په میاشت کې سحر د خپل کور راووتلو نو په هغه حمله شوې و. د جسٹس ایوب صاحب په کیس کې چې کوم چلیدلی کارتوس ملو شوی وو او اوس په دې کیس کې چې کومه وسله ترلاسه شوې ده د معاینه په ریپورت کې هغه یو دی او دا هغه وسله ده د کوم سره چې په هغه حمله شوې و. خبری غونډې په محل نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو د ځانمرګي برید لپاره ګاونډي هیواد افغانستان نه خودکش راوستي وو څوک چې په دغه عملیاتو کې وجلې شوې دي.
عمران افغانی کولایا ګیا افغانستان سے.
عمران افغانی د افغانستان نه راوستل شوی وو. بارودی مواد موجودو، موټر سایکل موجودو، خودکش بمبار راغلی وو. د یو زخمی ملزم مطابق هغه به زیاتره په تیخانه کې ساتل شو. هغه موجودو او ګروپ تیارو چې سو کی.
The group was all up to doing something.
قاضی جمیل الرحمن دا هم ویل چې وسلوالو د غکور په کرایا اغستو د پاره جالي کاغذونه جوړ کړی وو او دا چې اپریشن دوران د کور نه ډرون کیمرا، لپټاپ او نور جدید سامان هم برامد شوه دي. یاد دی وی چې پولیسو او سکیورټی فورسز د پېښور حیات آباد فیس 7 علاقه کې د روانې میاشتې په 15 نیټه په یو کور کې موجود وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی وو او د پولیسو په وینا په دغه اپریشن کې 15 وسلوال وجلې شوی وو. عملیاتو دوران د وسلوالو په ډزو یو د پولیس او یو د پاک آرمی افسر هم په حق رسیدلی وو. پرستو کې د پیښې په اړه په سوشل میډیا د خلکو غبرګون هم مخې ته راغلی وو او د هغې وینا و چې په عملیاتو کې وجل شوي تنان بې ګناه دي. تېر ورځ پېښور پریس کلب کې د ضلع خیبر باړې تحصیل د یو سیاسي جماعت غړو د حیات آباد اپریشن باره کې خبري غونډې په مهال موقف خپل کړو چې وجل شوي تنانو د وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه وي او دا مورای عدالت قتل دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په پنجاب اسمبلی کې د بهاولپور صوبې په حواله سره په آئین کې یو ترمیمي قانون او دغه شان ته نور قانونونه هم نن وړاندې کړی شوي دي. د ډیوا خبریال پیر ولایت شاپې تفصیلي رپورټ راکوي.
د نه پروز ملی اسمبلی کې د بیلابیل ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو د زنانو او کمزورو قومونو د حقونو سره تړل یو شمیر قانوني مسودې وړاندې کړې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند غړي رانا ثناء الله قانوني مسوده کې پنجاب کې د بیل سرایکی او د بیل بهاولپور صوبې جوړولو غوښتنه شوې ده. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو نړوندې سرایکی صوبې جوړولو اعلان او لوس کړی وو او حکومت اوس هم د غلو سرت رسولو پخلی کوي. او په دې ترس کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ کې یو کمیټه هم ټاکلې ده. خود سرایکی صوبې لپاره کارکونکي او مخالف ګوندونه تور لګوي چې واکمن تحریک انصاف ګوند خپل لوز نه پشا شوی دی. او دا چې د تیرو سو میاشتو واکمنې په محل حکومت په دې لړ کې اس کوټلی او زلپورې ګامونه نه دی پورته کړي. دغه سیر په هیواد او ځانګړي ډول سند او پنجاب صوبه کې د لګکو زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده هم اسمبلی ته وړاندې کړي شوی. او دغه قانوني مسوده وړاندې کوونکي د مخالف پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی اقلیتي غړي عامر جیوا ډیور ریډیو ته صدا سوایي.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے اپنے آپ کو اپنے ہی آزاد ملک میں ہم مائنورٹیز غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, اور پنجاب میں جو کرسچن بچیوں کے جو واقعات اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
دے وائی چی سندھ صوبہ کے ہندو اقلیت پخپل حیوات کے زان غیر محفوظ گنی. او په پنجاب صوبہ کې هم د عیسائی اقلیت زنانو سره جبري ودونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. عامر جیوا ویل چې پاکستان کې د شناختی کارت ډرایوینګ لایسنس او د ووټ اچولو لپاره د 18 کال عمر حد ټاکلی شوی دی, خو د بده مرغه جبري ودونو لپاره د کم عمر حد نشته دی چې لکه بلې دغه پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. پاکستان کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو په اړه د مخکې نه کم قانون نشته دی. او کچری ملي اسمبلی اړوند کمیټه او بیا اسمبلی هم د قانوني مسوده منظور کړل, نو دا به په دې اړه پاکستان کې ډومبه قانون وي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی کې یو لږ غړو په شریکه د سعودي نظام د ختمون په اړه هم یو قانوني مسوده وړاندې کړي. او د اسمبلی ډیپټي سپیکر دغه قانوني مسوده د نورو کاروایو لپاره اړوند کمیټه ته سپارلې ده.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای,
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا, یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای, پښتو لیکي, پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کانوریدن خو د ډیوا خبري خبرونه کې وزلی به تاسو ته هر کله وایو لاور غاندي کوو د خبرونو سرټکی
په ایران کې د وزیر اعظم عمران خان په ورسوي سرګندونو کلک تنقیدونه د عمران خان سیاسي مخالفینو لغه غوښتي چې قومي اسمبلی ته دي د خپل خبرو وضاحت وکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي غړي خورم د سګیر په دې اکله وویل
انہوںنے فرمایا آئی نو ایران ہیز سفرڈ فرام ٹیررزم فرام گروپس آپریٹنگ فرام ود ان پاکستان یہ بہت ہی خطرناک اعترافات ہیں.
په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو روان عمل په وخت د سیمې نه راغلي رپورټونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو په سیمو کې نږدې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس وهلي. او پاکستاني پولیس وایي په پیښور کې پرون د پولیو پر ضد د دروغو پروپاګاندا خورولو کې ککړ کسان نیولي.
او داعش په سریلانکا کې د روسي خنړیو 14 پړه پر غاړه اخیستې ده. سریلانکا چارواکي وایي د بریډونه په نیوزیلند کې پر جمعاتور باندې د حملو په غچ کې تر سره شوې. بلخوا په پاکستان کې د سریلانکا د بریډونه په اړه د مذهبي لږه کوي او خبرګونونه هم را برسېره شوې.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پس له هغه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته په دوره کې دا اقرار وکړ چې ترهګرو په تیر وختونو کې د پاکستان د خاورې نه په ایران حمله کړې دي، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عمران خان سیاسي مخالفینو د هغه پر دغو څرګندونو کلک تنقیدونه شروع کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی خرم نواز وویل چې هیڅ کوم بل وزیر اعظم تر اوسه په یوې پردې خاورې کې داسې یو اقرار نه و کړی. د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي حنا رباني کار بیا وویل چې دا چې ګوري په ملک په خلکو د خندا وړ ګرځیدلې نو پاکستان ته اندېښمنه ده. خو د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د عمران خان دفاع وکړه، ویل چې دغه خبرې غلطه اخیستل شوې دي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس افسر عمران نه معلومه وسلوالو په ډزو وچلې دی. په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه نوي پیښې مخې ته راغلي. د بنو د پولیس په وینا دا پیښه نن د ګولیا سیشن به پورس د ډومیل تانی په علاقه کې شوې ده. پاکستان کې د پرون راهسې د پولیو پر ضد ساسکو کمپین روان دی او په عین حال کې په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه پیښې هم مخې ته راغلي دي. بل طرف ته افغانستان کې هم د صحت وزارت وایي په هلمند او اورزګان ولایتونو کې د پولیو درې کیسونه رپورت شوي دي. دوی وایي د ملک په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو کور په کور د پولیو کمپین مخالفت کوي، ځکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي په جماعتونو کې ورکړه کیږي.
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې یو خبر پاڼه تر لاسه شوې چې په کې د تحریک طالبانو پاکستان لارخه پولیس د علاقې مشانو ژورنالیستانو او د پولیو کارمندانو ته ګواښ شوی دی. د ګول یادوشنبه پورې تر لاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مسجد سب ډیویژن څخه د پولیس ووځي غنې په درې ورځو کې بخپل انجام وویني. د وانا اعتزامیه منی چې د خبر پاڼه تر لاسه شوې خو ویلي دي چې د دې پخلنې چې کولای شي آیا طالبانو خبره کړې کبل څوک د طالبانو ویاند دا خبر پاڼه جالي بللی ده.
پاکستان کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل او د ګرد هیواد نه د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو استاسو د پنجاب بار کونسل د ذیلی تنظیم هغه قرارداد په کلک رد کړی چې پکې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د څوکۍ نه لري کولو غوښتنه شوې وه. د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک لخوا د فیض آباد پرلت په حق لا داس خود نوټیس پرې کړه. د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسا لیکلی وه په دغه پرېکړه کې د دفاع وزارت د لارې د وسله بند ځواکونو د مشرانو نه غوښتنه شوې وه چې هغوی دې هغه ماته تحت افسرانو خلاف کاروایی وکي چا چې د خپل سوګند سرغړونې پترس کې په سیاسي چارو کې مداخلت کړي. بلخو د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وايي حکومت په یو مرکزی تعلیمی پالیسي باندې کار روان کړي دي. د دې پالیسي د لاندې به د یو شان یا یونیفارم تعلیمی پالیسي د لاندې په ټولو سکولونو کې امتحانونه په یو وخت کې دي شي او راتلونکي 15 کالو کې به ټول سبقونه د انګریزي ژبې نه اردو ژبې ته راړول کیږي.
روس اعلان کړی دی چې په راتلونکي پنجشنبه یا زیارت ورځ به په مسکو کې د افغان سولې په اړه د روس، امریکا او چین د اساسو دوهمه درې اړخیزه ناسته ترسره شي. بل پلو د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپله اوومه دوره پیل کړې ده او ټاکل شوی چې بیا به هم له طالبانو سره خبرو ته کینی. بل خبر دا چې د داعش ډلې نن د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په سریلانکا کې د یک شنبې یا اتوار ورځې خونړۍ چاودنې دوی کار وو. په دې چاودنو کې چې د عیسایانو د ایسټر اختر په ورځ په څو بیلابیلو کلیساګانو او هوټلونو کې وشوي، له 300 نه زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د پولیو ټیم ساتونکو پولیس افسر عمران نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دی، او بلخوا په بنو شمالي وزیرستان کې نن د پولیو دوه نوي پیخي یا کیسونه رپورټ شوي دي. د دینه علاوه پرون چې په پیښور کې د پولیو پر ضد مهم په حواله سره کومه پروپاګاندا شوي، د ډیوا خبری الحمد الله په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پیښور د ګلبیلی په یونین کونسل کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر شبیر خان سره د خپل عملی په صحی مرکز کې ناس خو دی، خو وايي د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو ساسک ورکولو د پاره نشي وته. د بیجو ته نن ډېر صحی کارکونکي نه دی راغلي، او دا په دې چې په دې سیمه کې د پیښور د اطرابو په شان د ګل پورز اعلان نشي چې د پولیو کارکونکي ماشومان ته د ساسک ورکولو د پاره م پرېږدي.
کمون خو زه خدا د خپل ځانی راغلی، ما سره خپل سټاف هم دی، د یونیسف او د ډبلیو ایچ او سټاف هم، مونږ چې کوم مانیټرز دي خو ورکرز چې کوم دي د فرنٹ لائن والا نو هغه ریفیوز کوي چې مونږ نه ځو فیلډ ته، بلکې پرون چې چونکې دا دغه شوې دي د اطلاعګانې په دې لوډ سپیکر شوې دي، نو دا ویلي چې را پولیو ورکرز مې پرې دی خپل دغه ته پتل نه چې دا چا کړی دی.
دا سی افواګانې او د ماشومان په والدینو کې ویره خوراونکې کې حکومت یو کس نیولې، او د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي دوی پلټونه کوي چې پرون د ګل پورس په خلکو کې دا ویره د څه مقصد د پارا چاخ پر اکڑا.
اس میں ریفیوزلز کی باتیں بھی آ رہی ہیں، پرسسٹنٹ کنٹینیوس ریفیوزلز تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی لنکڈ تھے جو ہمارے ایشوز ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی ریفیوزل، کبھی کیا کبھی کیا، ہم سارے کو دیکھ رہے ہیں ہولسٹکلی.
د ګل پورس د پیښور اسپیتالونو ته په زرګونو خلکو خپل ماشومان د پولیو د ساسکو سکول نه پست راوستل. دا ټول ماشومان صحتمند کورونو ته د دې هسپتالونو نه ستانه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي د ګل پورس په پیښور کې د 3,400 سکولونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکړی شوي دي، خو ماشومان یوازې د ځینې شخصي سکولونو نه هسپتالونو ته راوستل شوي دي، او د هغه سکولونو لپاره لیږل شوی ویکسین د لیبارټری په ټیسټونو کې بیخي سلامت او صحیح ثابت شول.
3,411 سکولز میں یہ پلائے گئے ہیں، اور اگر آپ ایک تھوڑا سٹیٹسٹکلی دیکھ لیں گے تو جو بچے آ رہے ہیں وہ صرف پرائیویٹ سکولز کے آ رہے ہیں، تو آیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پینک جو کریٹ کیا گیا ہے.
د پولیو د مخنیوي د ساسکو کمپاین د ټولي پښتونخوا سره سره د پاکستان په تمامو برخو او د افغانستان دننه په یو وخت پیل شوه. د پولیو د مخنیوي د پاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بنیاتا وایي دوی د ویکسینو د سلامتیا ټول ضرورتونه پوره کړي، او دا ټول یو شان محفوظه او صحتمنده ویکسین دي. نو بیا ولې په یو خاص سیمه کې دا پروپاګاندا خوره شو؟
ها جی، اس وقت افغانستان پاکستان میں کیمپین جاری ہے، 4 سے 4 کروڑ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، کروڑوں افغانستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں سکول ہیں، سیم ویکسین ہے، سیم آئی ہوئی ہے، وہ ایک ہی علاقے میں جا کے وہ ریئیکشن کر رہی ہے، اس میں ایک سکول میں کر رہی ہے، پھر وہ پھیلتی ہے.
د حکومت د اعلان باوجود د پیښور په اغیزمن سیمو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو کمپین یا خو بیخینو او یا ډیر کم او سستو. د صوبې په نورو برخو کې دا کمپین په اړه رسیدلي معلومات وایي چې د صحی چارواکو د امنیتي اندېښنو باوجود یې دوام لرلو. چارواکي ګڼي چې په درو اډانه د پرنو پیښو سره د پولیو په ضد دوامدار هلو ځلو ته رسیدونکي زیان کمول به اوس وخت غواړي. ځینې ډاکټرانو ډیو نیوز ته وویل چې د ساسکو سکولو نه پسته اغیزمن د ماشومانو کې زیاتره هغه وو چې وړاندې مرې خرابې وي یا ټوخي او یخنۍ نیولې وو. په داسې کې د ویټامین اے ډوز چې په روان کمپین کې ماشومانو ته ورکول کیږي هم په ځینې ماشومانو اغیز کولی شي. د دې ټولو پلټنو د پاره د صحت محکمې یو لس کسیزه کمیټه ټاکلې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
داعش ډلې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده. د سریلانکا چارواکي وایي دا بریدونه په نیوزیلند کې پر جمعاتونو باندې د حملو په غچ کې ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د وژل شویو کسانو شمیر له 300 نه اوښتی دی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نور جزئیات له مجاهد جواد نه په دې رپورټ کې واوري.
داعش د سه شنبې نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړې دي، په کومو کې چې تر 300 زیات خلک وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه ادعا د احماق په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړې ده. دغه اته چاودنې د یک شنبې اتوار په ورځ چې د یهودانو د اختر یا ایسټر له ورځې سره یې سمون درلود، په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې شوې وې. د سریلانکا د دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي، خو راون ویجی واردن په دې اړه نور معلومات ورنه کړل چې څه ډول د لومړنیو پلټنو څخه دا روښانه شوه. د پولیسو یو ویاند د نهې په ورځ وویل چې د دغه ډلې ځې وژنې په تړاو یې څلوېخت کسان نیولې دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناکه پیښه وه چې د ویاند په وینا د وژل شویو شمیر په کې 310 کسانو ته پورته شوی دی. حکومت وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیقي جماعت په نامه د ترهګرو دغه ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه درلود. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل وکرم سنگ دا تایید کړی دی چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغه بریدونو په اړه لاله مخکې خبرداري ترلاسه کړې وه. د دغه هیواد د کابینې ویاند راجیتا سینی راتنې ژورنالستانو ته وویل دوی فکر نه کوي چې دا بریدونه دي د هغو ډلو لخوا شوی وي کوم چې په دې هیواد کې دیره دي، بلکې د دغو بریدونو تر شا هرومرو د نړیوالو ترهګرو شبکو لاس دی. تمه ده د سریلانکا ولسمشر به د سه شنبې په ورځ په کولمبو کې له ډیپلوماټانو سره وګوري او له هغوی څخه به وغواړي چې د برید کوونکو او د بهرنیو ترهګرو ترمنځ د ممکنه اړیکو د مندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ګولیا دوشنبې په ورځ ویلي و چې د سریلانکا برید کوونکي خایي له داعش څخه متاثره شوي وي، خو ویل چې په دې اړه هیڅ ډول کره معلومات لا تر اوسه نشته. د ګول یا دوشنبې په ورځ په سریلانکا کې د نورو چاودنو ویره هغه مهال خپره شوه کله چې د بسونو په یوه تمځای کې اوات یا نور بمونه وموندل شول. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ څخه د سریلانکا لومړي وزیر ته ټلیفون وکړ او د دغو چاودنو په اړه یې ورسره غمرازي څرګنده کړه. د سریلانکا د 1.2 میلیون وګړو څخه 1.5 میلیون یې مسیحیان دي چې دا د ټول نفوس 1% جوړوي. په داسې حال کې چې د دغو چاودنو اکثره قربانیان سریلانکایان وو، خو 9 بهرنیان هم پکې وژل شوي دي. په دغو بهرنیانو کې یو شمېر کسان د برتانیې او هندوستان وګړي وو. همدارنګه د یوه ډنمارکي سوداګر 3 ماشومان هم پکې وژل شوي او د دې ترڅنګ د استرالیا یو مور له خپلې لس کلنې لور سره هم پکې وژل شوې ده. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن وویل په دغه خطرناک ډله ییزې وژنه کې د استرالیا دوه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زه پرې په ژوره توګه خواشینی شوی یم او ډاډه یم چې د استرالیا ټول وګړي هم پرې خفه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکي کې د ممکنه نورو بریدونو خبرداری ورکړی او استرالیا له خپلو خلکو څخه غوښتي دي چې سریلانکا ته دې سفر نه کوي.
امریکا په ایران باندې بندیزونه لګولو پس پرون په هغه ملکونو ته ورکړی شوی رعایت هم ختم کړی دی چې چا د بندیزونو باوجود هم د ایران سره د تیلو خرڅ کولی شو. دې نه پس چې امریکا دغه رعایت ختم کړی دی، نو د چین او ترکیې په شمول نور ملکونو باندې به څومره اثر پرېوځي دی چې د ایران نه تیل ناخلي؟ او ایران هم دغه ګواښ دړکه کړی ده چې دوی به د هرمز لار بند کړي. تفصیلي رپورټ منزه شي تیار کړي.
ایران د امریکا د متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غیر قانوني بللې او ویلې دي چې د واشنگتن د وروستۍ پریکړې پر وړاندې به د دې هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د واشنگتن د دغه پریکړې لمخې د مې له 2 نیټې وروسته په 15 هیوادونو چین، هند، جاپان، جنوبی کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د واردولو په صورت کې د امریکا له بندیزونو نه معاف نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بللی دي. د دې وزارت یو ویاند عباس موسوی پرون د دوشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د واردولو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي، او نتیجه به یې د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي، د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنگتن د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړونه وتلې او پر ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاری کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې سیاسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنگتن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي دي څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پامپیو پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل
We are going to zero. We how long we remain there at zero depends solely
نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړ چې خپل هدف کې جدي یو، موږ به صفر ته ورسو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کامل د ایران د اسلامي جمهوریت پر چک پوډو مشرانو پورې تړلی. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضحه کړې چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیب لاس واخلئ، د بلستیک توغندیو پراختیا او ازموینه ودروئ، او د امریکایي ادواو غیر قانوني نیونې بندې کړئ. د واشنگتن د دغې پریکړې پر وړاندې تر اوسه ترکیې او چین عکس العمل ښودلی دی. انقری پر دغې پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو پرون د دوشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوذ تحمیلول غندي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا، تاسو د دیوا دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود وای حکومت په یو مرکزی تعلیمی پالیسۍ باندې کار روان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ډیو سره خبرو په وخت ویلی د ټولو صوبو نه تعلیم وزیرانو په ټول ملک کې د یو شان تعلیمی پالیسۍ په اقلا جوړ کړی شوی کانفرنس کې برخه واخیسته. پخوانی سنټر افراسیاب خټکوی دا تلسم عیني ترمیم تر مخه تعلیم د هرې صوبې خپل اختیار کې راځي. درې خبري علي احسان محمد خان نبي رپورټ اورو.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي حکومت غواړي د تعلیم لپاره یو نوې تګلارې وټاکي چې د مرکز څخه دغه تر ټولو صوبو یو وي. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی مشاور ضیاء الله بنگش ویلي په غونډه کې په یو ډول امتحاني نظام چې په یو وخت به تر سره کیږي او د انګریزي په ځای اردو ژبه د تعلیم ذریعہ اگر زولو پاک لا سلا تر سره شوي. د پوینا دغه هسي د تعلیم په شوبه کې پرمختګ کولو په خاطر تر سره کوي.
د
دی کے وفاق المدارس نے کسان وقت سور کے دی نہیں پرائیویٹ سکول دو والا ایسوسیشنز نے کسان وقت سو دو دا ٹول مل کر دی تھی تاس پاولی کو تبیتا سے سیلیبس دا سے کرکولم جوڑ کو تاگا ٹول دا ایکسپٹیبل بھی اور بل دا اوشو مطلب پرائیمری لیول نا مو سٹارٹ خلو پل ریجنل لینگویجز بنے مطلب سماشم کانسپٹ کلیر بھی پرائیمری سرا سرا مو انگلیش کم دین دا بیس سبجیک اور کے پڑھا بھی بل دی سرا سرا مو کتا گنو کم بوجھ دے دا پا مشم بنے کم ہو گنا کتا گنو کم ہو بس کتا پرائیمری لیول نا کم ہو ریجنل لینگویجز اور اردو اور انگلیش سے دے آز سبجیک اور کے شامل چی
دا اطلسم آئینی بدلون ورستو چے دا تعلیم پا شعبہ کے دا تگلاری او سق اسما نسابی بدلون اوا کے اختیار صوبو تا سپارلے شوے وو پخوانے سینیٹر افراسیاب خٹک وائی دا مرکز دا لوری دا تعلیم شعبہ کی دا ڈول لسوہانا دا آئین سخا سرغڑونا دا او مرکز تا ہیس اختیار نشتا چے دا صوبو سخا دا غہا کو اخلی
صوبائی محکمہ دا نظر ایک پاک لاکھ کیسے پالیسی جوڑ ہو لی یا دنوں اس سے اگر پکار دا رچی صوبائی حکومت نے اکی مرکز کے تعلیم وزارت جوڑ ہو لبی جواز نہ داری مرکز سر آئین نمخ سے صرف یو شہ دے اگر دا رچی چکم دا یونیورسٹو تعلیم دے اگر معیار بر نظر اس آتی بس اگر پاک لاکھ مرکز پالیسی نہ کئی نو اگر ستا مخبر دا آئین مطابق دا تو دا رچی کہ اگر نفکت تعلیم دے اگر کون صوبو سر دے نو دا خبر غلط دا کیونکہ دلتا آئین بنی نہ خلق او آئین سفرہ ورن
د تعلیم ماهران وای هر صوبه او د صوبو دننه اوسیدونکو خپل تاریخ کلتور او مورنۍ ژبې لري په کار ده د نصاب دننه مثبت بدلون وکړي شي او د زده کړې ازریه د مورنۍ ژبې وګرځول شي په دې حق لا پروفیسور خادم حسین سداسي وای
بلکې د تعلیم د نظام بحران دی بلکې د تعلیم د نظام بحران هم دی امتحانونو د نظام بحران هم دی او دلته د نصاب بحران هم دی جدی لپاره دا ډیره زیاته مهمه خبره ده په نصاب کې بنیادی تبدیلی وشي او د نصاب کې بنیادی تبدیلو کې یو خدای دې کم سماجی ساينسونو کې د تاریخ اړخ دی یعنی چې کم د دې وطن کم خاورې دي مختلف قومونه دي دا هیڅ تحقیقونه دي نو هغه تحقیق مثلا تحقیقونه مثلا کړی شوی دي د یو شانوالي اوستو لپاره دغه تنقیح ختمول غواړي دغه خبر دا چې دلته ماشومان ما ارزو کو شو شعور تنقیدی شعور څنګه په یو تعلیمي ماحول کې ماشومان تنقیدی شعور اخلي کی پتی بنیاد نصاب ورغواړي
په پاکستان کې چې د تعلیم کچه د وړاندې هم ډیر ارتا وده او مجموعي توګه 75% خودل کیږي د تعلیم ماهران وای د نصاب څخه د تندروي مواد وستل مورنۍ ژبه د زده کړې ذریعہ ګرځول او د خودنې او زده کړې نظام ترتیبول هغه ځمواري دي چې تر سره کولې د تعلیم په پرمختګ کې مهم رول لوبولې شي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
نن د کتاب نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په کوټه ښار کې هم اول منزل شوه د کتاب د ورځ او د کتاب د ارزښت په حق له زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیرانی له داسې لیکوال او شاعر سره خبرې کړې چې لاس نه لري او د پخو په ګوتو یې خپل 14 کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ
دلته د کتابونو سٹالونه لګیدلې دي چې پکې د پښتو اردو انګریزي بلوچي هزارګي فارسي او د سنورو ژبو کتابونه بیخي ډیر زیات پراته دي او د کتاب مینوال دلته د کتابونو په خستلو کې مصروف دي خونن لمر سره په دې تالار کې دا وخت کم کس موجود دی هغه د بلوچستان د کلاسي پلا لسمه سره تعلق لرونکي عبدالقادر مجرم دی عبدالقادر مجرم چې لاغبرګو لاس نو ځخه محروم دی د 1400 کتابو خالق دی یا لیکوال دی لدا سره خبرې کو
کې د بجلی کرنٹ ول او کم ټیم کرنٹ ول اسپیټال ته لرم ډاکټران وځ د ناکارې دی دا پرې کې تقریبا 2001 کې زما لاسونه پرې سوي دی د بجلی پاتې سک
نو چې لاس دې دواله پرې دی وځ یو مصنوعي لاس لګول دی نو دا 14 کتاب دي څنګه لیکلي
14 کتاب مو د پښو په ګوتو لیکلي دي لیکلم په د پښو په ګوتو او کمپوزینګ هم د پښو په ګوتو
دا برته چې تاسو کتابونو کې زیاته کتابونه شعر دی نثر دی څه دی
تقریبا درې شعری ټولګي یو د افسانو او لس ناولونه چې زما چاپ
ډیره مننه مجرم صاحب لمر سره د مجرم صاحب ترڅنګ یو بل تکړه ځوان د روټ سکالر چې د اکسپورت څخه دوی ډیګری ترلاسه کړی دی رفیع الله کاکر را سره دی کاکر صاحب د کتاب نړیوال ورځ د دې ورځې پاک لبڅول غواړي او تاسو څنګه ته چې کم شخصیت ولې اړدی د پاک لبڅول غواړي خاص کر ځوانانو ته کوم پیغام لري
ډیره مننه د دې ورځې پاک لبڅدا ویل غواړم چې د کتاب والا سره چې دا زمرد پاره د نن سبا د ځوانانو د پاره کتاب ویل ډیر ضروری دی واغه پدا دی چې انسان اول خپل ځان وپیژندي او بیا دا شاوخوا ماحول دا هغه سره چې د انټریکشن کوي او پاغه کې خپل ځان پیژندي تر یو ځای ځان رسېږي دا هغه د پاره کتاب ډیر ضروری دی او نن سبا بد قسمتي دا چې په وس دور کې ځوانانو د کتاب ویل سلج پر شاسوي دی نو دا د نن ورځې مقصد یا د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن چې دا پروګرام بندوبست کړی دی داغه مقصد دا دی چې په ځوانانو کې برته دا شعور راولي چې د کامیابی او د ترقی لار د کتاب بغیر ممکن نه ده
نو څه کول پکار دی په کوم طرز ممکن ده چې ځوانان یا پیغلې یا نو نسل بیرته کتاب ته راغیب سي
دا خو د ذمہواری د یو سړی یا د یو فرد په لاس کې نه ده اوله خوشخاره خبره ده بنیادی ذمہواری د سرکار او د حکومت جوړیږي چې هغه دلته لایبریریان جوړ کړي د کتاب حوالہ اسانیان جوړ کړي او خلکو اسلاب ځای وکړي د مجرم مرصاب رنګا چې کوم لیکوالان دي داغو اسلاب ځای وکړي دوی هم دا ذمہواری پر سکولو پر مور او پلار وو پر دې هم راځي چې هغه په کور کې خپل کشنیانو ته د کتابو په شکل کې نقش او توفی ورکړي او هغه اسلاب ځای وکړي چې هغه کتابونه وایي بجای دا چټول ټیم په سوشل میډیا یا په ګیمو یا په دې تیر کې
ډیره مننه تاسو حفیظ الله ستور شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا
وستا سو خبرو چې په سریلانکا کې د ایسټر په ورځ باندې کمی حمله وشوه نو په پاکستان کې اوسیدونکو اقلیتونو او د جدا جدا مذهبونو مشران په دې اسه خبرګون خایې ترې خبري الحمید مدثر شاپه تاسو خبري
پاک کونسل اف ورلد ریلیجن غړي په خبر پریس کلب کې راغون شو او سریلانکا کې په کلیساګانو تر هغه بریدونې غندل د خیبر پختونخوا د مسیحاګانو بشپ همفري سرفراز پیټرز په دغه موقع دی وته ویل مونږ پاکستان کې د نورو مذهبونو منون کې د سریلانکا د پیخو نه پس اندېخنو سره مخ کړی یو
ټول د منورټي کسان چې دي ډېر پریشان دي اوس ځکه یو داسې نه چې داسې یو لهر راشي او مینس کې جگڑے اندا سے پرابلم شروع کرنا لیکن زیادہ پریشان دے نہ یو چے تر اس پورے تے سیکیورٹی ارینجمنٹ کرن دی یو یو دعا دعا کسان منتر راکڑی دی نمبر ون نمبر ٹو دا سے کڑے دے چے بھی آدام گواڑی چے منگا خپل سیکیورٹی اگر تعین کو کرنا
وائی زمونگ دمر وسیلی نشت چے د خپل جیب د خپل امنیت انتظامات کو او دا فریضہ په بنیادی توګه د ریاست تا او هندو مذهب سره تړاو لرونکو هارون سرب دیال وای زمونگ تعلیمی نصاب کې داسې مواد شامل دي چې هغه د نورو مذهبونو خلاف کرکرا پاره پنجاب صوبې په دې اړه ډیر داسې مواد د نصاب نه لری کړی دي خو پښتونخوا کې دې لړکې هیڅ کار په نظر ناراضي
موجوده حالات کې چې خاص تور باندې د خیبر پښتونخوا کم نصاب دے اغا خو ډیر د کتو دے 25 ما ثبوت چې دی اغا سپریم کورٹ کې ما سبمټ کړی دي چې خدای د پاره حالکه دا نېشنل الیکشن پلان چې کم 20 نکات دي باقی کې دا شامل دي تر اوسه پورې د دې باندې عملی طور باندې صدغه نه دي شوی اقدامات نه دي شوی همدا کسه کتا سو دغه وګوري د 19 جون 2014 اته نکات دي سپریم کورٹ کړي دي او په باندې سي اقدامات نه دي شوی دا اغه ټول شیزونه دي چې د چا دغه د امپلیمنټیشن د وجه نه مونږ سکیور کیو چې نه کیږي نو مونږ خو ان سکیور یو کنه جی
او غوښتنه کوي باید د نصاب د بدلون کمیټو کې د سیاسي پزای به طرف د بلابل او مذهبونو عالمان واخستې شي چې د منی او زغم مواد نصاب کې د شاملولو وړاندې نو کی دغه شان د سیک مذهب یو مشر بابا ګورپال سنگ هم د خپل عبادت خانو د تحفظ نه مطمئن نه دی او وای
سکیورټي حواله سره چې کم دی 2013 نه چې کم دی حالات خراب شي زموږ ټایم ټو ټایم چې کم دی ویزیت هو خو د بدقسمتۍ سره چې کله دلته کې موږ آی جی خیبر پختونخوا سره کله هم ملاقات په دې ایشو کې کړي دي دلته تقریبا لګبګ 15000 زما کمیونټي دا په یو ګورډواره کې 1/2 په بل ګورډواره کې 1/5 چې کم دی پولیس دي نو د دوه سکیورټي دي چې کم دی زیاده شي بیا غا سپریم کورټ آرډر هم شوی دی خو موږ لپاره کې ویل کیږي چې موږ سره دمره فنډ نشته چې موږ مزید سکیورټي چې کم کم دے سیوا کو.
واشنگتن ڈی سی نا دا